کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. زه د ټلیفون شمیره یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 4022 1252 45 01. بل شمیره ده 00 4022 1252 41. په دې لچې اړیکه ونیسئ او یک پښتنه لري زموږه له میلمانه خپل پښتنه مطرح کوي. اوس به ورسو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. هو غږ مرازي، مهرباني. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. او ریدونکو نو وسلیږي تلاش سی بیرته استودیو ته وصل سوې ده. هله د چا زله ټلیفون قطنه سی تلاش سی، مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ.
لومړی دوامدار وچکالی، دویم سیمایز سیاسي کړکېچ د پاکستان، روسي او د اوکرين، دریم نړیوال سیاسي کړکېچ د دې باعث شوی ده چې د موږ اقتصادي نظام خورا د خپل سیوري او تاثیر لاندې راولي، او بدبختانه د فقر، بیکاری، مهاجرت، کسر د تحلیل د بیلانس، کسر د تجارت، کسر د بودیجې، د بودیجې د عوایدو په راټولولو او همدارنګه په اقتصادي پالیسی باندې ډیر خطرناک سوري وغوړوي.
استاد، فکر کوي چې اوس د دغه ستونزنه د وټلو لارې چارې پیل سوي دي؟ یعنی دغه د حکومت کوم ادارې چې د اړوند اقتصاد وزارت یا مثلا نور سکتوري وزارتونه، تاسو څنګه ګوره د دوی کارونه؟ فکر کوي د اقتصاد د ژغورلو بنسټیزه هڅې روانې دي؟
کاوس رئیسو دته چې د افغانستان د اقتصادي ود د لپاره او د اقتصادي سیاستونو د لپاره کوم فرصتونه دي، نو دغه فرصتو د لپاره زما یو او اته اساسي فاکتورونه په وسني شرایطو کې یادښت کړی دي کا فرصت د برنامه و ان شاء الله خدمت کیم. لومړی د ایساوا اتلس منطقې د پخوانی حکومت په نشاسوي وی دي، د دینه باید د مدنیاتو
او استاد سره بیا هم اړیکه پریش ولا. افغانستان سره کرنه کله مخابراتي ستونزې وی، په هر حال اوریدونکو ته ورزو بیا به بیرته استاد سره اړیکه ونیسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ساتو خبرونه. و ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه وایي؟ خپل ژوند مو څومره متاثر شوی دی؟ څنګه کاروندی څنګه دی؟ نور وچکالی څومره اغیز کړی؟ ځکه په یو راپور کې راغلی چې وچکالی هم د هغو کسانو چې بزګری کوي ژوند یې اغیزمن کړی.
اوس په الحال واچ کړو دې خري ځکه چې بارانونه کیږي سږ کال، خو تیر کال دې واچ کړو سږ کال بارانونه کیږي، او دې رسې ترګې سمې دي غنمان دي تاریخ دې ډېر برابر دي.
ښه، څه وایي تاسو د اقتصاد د لاغ وړېدو لپاره اساس په نظر څه وسی چې تر څو دغه کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د دوی ژوند ښه شي؟ د اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا. بیرته ورزو تلاش صاحب استودیو ته وصل شوی دی. تلاش صاحب، تاسو په نظر دولت څومره په خلوري روان دی چې د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز کارونه وکړي، یا څومره د کارونه پیل شوی؟
درې سوا اتیا منطقې په پخوانی حکومت کې تثبیت شوی وي چې د معدنو د عمل باید استخراج صورت عمومي، په دې باندې باید کار وسی. یو دویم هغه پروژې چې 50% پخوانی حکومت بشپړې کړې وي، د ملي بودیجې په پام کې نیولو سره دی هغه برنامه پایل شي چې زرګونو کسانو ته به د کار زمينه برابر شي. دریم یو پیشنهاد کومه، کچیرته دولتي تصدۍ د خصوصي تصدی سره په حمایت هغه فابریکې چې فلج ولاړې دي او په کار پایل وکړه ډېرې اساسي ګټې به وسنی شرایطو ته زمینه برابر شي. په مثال د واضح توګه ویلی سم چې د بوست فابریکا، د جنګلک فابریکا، د نفتو برق فابریکا په مزار کې، د جبل سراج د سیمټو فابریکا او همداسې ډېرې اکثریت فابریکې چې نیمه کاره او یا بشپړې شوې دي د خصوصي سکتور په حمایت سره کولی شي چې خدمات او تولیدات وړاندې کړي ډېر په وسنی شرایطو کې ګټور تمامي شي.
بله استاد مننه، سلامت اوسئ. او فکر کوئ چې په دغو پروژو باندې ابتدایي کارونه پیل شوي هم دي؟
اکثریت د 50% دی او یو 50% نه کارونه زیات بشپړ شوی، حتی 100% هم بشپړ شوی دی، خو د دې لامل چې بودیجه نشته، د دې لامل چې خام مواد نشته، او د دې لامل چې حکومت په یغه سرمایه گذاری نسی کولای او دې کار ته ادامه ورکړي، متاسفانه هغه تصدی تل اوسه پورې فلج ده او یا تولیدات ډیر ټیټه سطح باندې دي، مثلا په 10% سطح دي، په نهایت په 25-30% تولیدات لري. کچیرته خصوصي سکتور دې سره یو ځای سي او سهم واخلي او سرمایه گذاری په وکړي، دا تولیدات له 50% او 100% ډیریږي. دلته دوه ګټې اساسي نظام ته وارديږي. اوله ګټه دا ده چې اکثریت وګړو ته د کار زمينه پیدا کیږي او د ځواني انرژي نشه استفاده کولای شو. دویمه ګټه دا ده چې د تولیداتو په ترڅ کې موږ کولای شو چې دغه تولیداتو نه په داخل د افغانستان په جغرافیا کې استفاده وکړو، کس پټي، کس فخي ګول ده، کس پلاستیکی مواد دي، کس خوراکي توکي دي، کس مثلا نور حبوبات او ملحقات دي، ډیر اسانه استفاده ترې کېدلی شي. دا هغه صورت کې تحقق مومي چې حکومت یو پالیسی خصوصي سکتور ته ورکړي او خصوصي سکتور په مختلفو فیصدیو په دې تصدیو کې د لاند محل او د وښت محل د طاره قرارداد ورسره وسی.
بله کور ودان استاد، سلامات او سیدغه وړاندیزونه مو واوریدل، په ځای او خو وړاندیزونه دي. د خبرونه په دې برخه کې عبد القادر جیلانی چې د اقتصادي چارو کتون کې دی، دا هم سټډیو ته وصل شوی دی له امریکانه. جیلانی صاحب، ستړي مسی، ستاسو په نظر د حکومت یا د طالبانو د حکومت اقتصادي برنامه څنګه پر مخ روان دي؟ آیا د اقتصادي ناورین د مخنیوي داسې بنسټیز لارې چارې پیل شوې دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. لاته روسه پوری د افغانستان اسلامي امارت د تیر حکومت په مسیر روان دی او هیڅ یو لوی بدلون په اقتصادي سکتور کې نه دی رامنځته شوی. هیڅ ډول کومه ملي برنامه او پروژه دوی نه لري، په همغه شکل سره دوی ادامه ورکړی ده، ځکه دوی په خپل کوم ابتکار نه لري چې څه ډول تخنیکی او مسلکي برخورد له اقتصادي سکتور سره وکړي، چې دا اساسي ستونزه ده. بل مهمه موضوع دا ده چې لا تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړۍ کې هیڅ ډول مشروعیت نه لري، نه کوم رسمیت لري. نو بنا ان موږ چې د نړیوالو سازمانونو غړیتوب درلود، لکه د WTO، د دې تر څنګ د ریکاو، د تیرو او د نورو مختلفو سازمانونو له مزایاو نه باید موږ استفاده کړی وای، ګټه پورته کړی وای، په دې برخه کې هم موږ شاته پاتې یستو. بل زمونږ انکشافي برنامه او پروژې هغه ټول په ټاپه ولاړې دي. ډونرانو چې موږ سره تعهدات درلودل چې دوی به مالی مرسته کوي، دوی مرستې هم ځنډیدلې دي. نو خصوصي سکتور بل خصوص د ساختماني او انجینري سکتور په ټاپه ولاړ دی. او بل د افغانستان مالی وضعیت له هیڅ چاپټ نه دی. زمون کورنی اواید د لپاره تکافو نه کوي چې د موږ انکشافي پروژې د هم په افغانستان کې تطبیق شي او د اسلامي امارت د کمیسیونونو او د وزارتونو مصارف د هم پوره کړي. طالبان باید په دې فکر نه اوسېږي چې ملي بودیجه یوازې د دې لپاره ده چې د دوی مصارفات پوره کړي، بلکې ملي بودیجه په دې معنا ده چې په افغانستان کې متوازن رشد لپاره، انکشاف لپاره باید کار وکړي. د افغانستان ګوټ په ګوټ کې باید انکشافي پروژې تطبیق شي ترڅو د هیوادوالو لپاره کاري فرصتونه پیدا شي. پروژې باید زمونږ دوه ګټې ولري، یو ګټه دا اوسېږي چې عام المنفعه اوسېږي چې خلکو ته ګټه ورسېږي، او په دوم قدم کې عایداتي سرچینې باندې واوړي.
بله جیرانی صاحب، او دا چې دا پروژو ورتیا څومره ده په حکومت کې یا پوتنشل څومره ده په دې وروسته خبرې وکړه. ځکه چې اوس اوریدونکو ته نوبات ورکو، دوی هم ممکن بعض پوښتنې ولري، بعض وړاندیزونه ولري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلام علیکم سر
تاسو غره اوریدونکو ته ملګرو ته سلام. مهرباني وکړئ کوم ځای مو اړیکه نیولې و د خبرونه پر موضوع څه وایې رات؟
اختر محمد احمدی مل خیبر پختونخوا نه مرکه نیولې ده.
ښه، مهرباني. تاسو په افغانستان کې د روان اقتصادي ناورین په اړه باندې څه فکر کوئ چې څومره ژور دی او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ ښه، اړیکه پرې سو دی اوریدونکو سره. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلامونه لدین صاحب، خپلواک هم د ایرات نه اړیکه
نیولې. ښه، مهرباني وکړئ خپلواک صاحب، تاسو د موضوع په اړه څه وایئ راته؟
لوتین صاحب، ما د نظر د خپل ځوان ما د غربي مفکوري یا د غربي کارشناسان رفض خدا افغانستان مخته اقتصاد نه فکری ګرانی صاحب غرب کې نه است دائم منفي فکر لري. ک لوتین صاحب محترم، تاسو را ساسته باور وکړ په دا څو وخت کې زه خپل معاصل نړۍ طرفدار نه یم طالب. دا څو وخت کې دوی راغلي دي، ډیر کارونه اوس مخته وړي دي. جلانی صاحب وایي چې دوی د ابل حکومت پر لارې ځي نه منم، ابل حکومت شفشف ویل شفتال نه کوله، دی په عمل کې مخته وړي. که اوس موږ وایي د هغه په یو پروژه ویوړ په سرکول کې هغه وه، بیا د تیلو وه، بیا د قانونو وه، دا ډېر کارونه سم کړي دي. تباور که زه بعضې اشخاص پېژنم لدین صاحب چې په ګمرکات کې وي، ډېرې مځکې په هرات کې واخیستلې
خپلواک صاحب. راځئ لږ په دې تم شو چې دغه د اشخاصو بس فکر کوم مطرح نه دی، دا ډیر مطرح نړیوال سازمانونه دغه اندېښنې څرګندوي کنه.
او مهرباني محترم، دا لار درته وایم. خدا دوی بعض قانون زه خبرې اوس کمی او مخ ته وړي، جو دا د بندونو کار دی، زراعت کار دی، هر یو وخت زراعت هم اوس دغه د ټول افغانستان ګل ګلزار دی. دوی دا قانون اوس مخ ته وړي او سمي، او زما په نظر دا اول کار هم دغه دی. سړی باید صبر ولري، لودین صاحب دوی زربنا ته کار کوي، افغانان باید صبر ولري او انشاءالله افغانستان مخ ته ځي. زه په دې باور لرم دوی افغانان دي، دوی بومي افغانان دي، دوی مفکره افغاني ده، غربي مفکره نه لري. مننه.
او سلامت اوسئ. مننه خپلواک صاحب، نظر مو واوریدل شو. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
زه سردار محمد.
ښه سردار محمد خان، مهرباني وکړئ کوم ځای مالی کني ولې او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه راته وایئ؟
مونږ خو د ښکانه په شرخینه نه علي کني ولې ده په ښکانه سره کوه کټ خبره وکړه په شو کومڅو کې ګوره په ملیونو 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 څه چې په تیارو ډالر راغلل. اما مونږ کینه برق جوړ کړو، نه یو زراعت جوړ کړو، نه کومه فابریکه جوړې کړې، هیڅ څه مونږ کداري سړي تخپل جد کې واچول دي ته ویل د ځان سره. اما نن ګوره مونږ افغانستان هیڅ ته ضرورت نه درو، تمامه دنیا مونږ ته ضرورت لري چې مونږ نه غتی وکی او مونږ نه ته واخلي. مونږ ګوره دا چې په خلک کې ډالر لري که پاون لري لري به، اما نن موږ په افغانستان کې چې دا لرو، یا کوپ لرو، زمرد لرو، بوسپند لرو، ګاز لرو، تیل لرو، هڅه له پریمانه لرو، خو څو د امریکا او د نړیوالې ټولنې نه او د امنیت شورا نه موږ ګیبي گزارې کوو. که چېرته دوی موږ پر رسمیت باندې وپېژني، په موږ باندې دا بندیزونه خوشي کړي، د موږ هغه پیسې را خوشي کړي، موږ سره به دنیا کومکونه موسسې به راشي، دلته به په کال باندې بوخته شي، قانونه به را وباسي، دنیا به موږ ته اچاري. خو افسوس افسوس چې په موږ باندې بندیزونه امریکا لګولي دي. وسلام پیچره.
ډیره مننه کور ودان د سردار محمد خان نظر واوریدل سو. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم رادیو نه بیرته غږ راته. علیکم السلام، مهرباني وکي ازادي رادیو دا میکروفون ساسو خبرونه او مننه کوم ځای نه مالک نه ولي او د خبرونه پر موضوع څه وایي راته.
احمد ما ان صاحب دا اقتصادي خبرونه دی او یې مونږه د اقتصاد خدون ته بيخي خلق لولګه سره مخ دي. دی وايي مونږ دا څه کوو، مونږ دا کوو، ما کوو، زیربنای کارونه نشته، پروژې نشته، وچکالی ده، تاګانو کې دي چې کله وبن نشته چې خلق وروچ کی اشای کانال شروع کړه او هغه مې ته بند دي دې تا کانال هم نشه کولای ته چې کانال هم کارونه شروع خلق به دار غندې دي وي خو په ژوند پورې ځتی تنګ دي کومه حکومت وروټک چې و کله یې د چه پیدا
اکثر په دې نظر دي چې د اقتصادي ستونزې له 13 شلو کلو راهیسې هم داسې پاتې وي. آیا رښتیا هم په 13 کلو کې هم د وضعیت همدې حد ته خراب ټولنیز او اقتصادي وضعیت؟
نه، په 13 شلو کلو کې دا وضعیت نه و. وچکالي خو د خدای له طرفه ده، خو دا خو الله تعالی راوستل. اقتصاد داسې نه و، قلم بازار ته به یو سړی کته سو دوه درې سوه روپۍ مزدوري پیدا کوله، کراچی به څه چلوله. اوس نه هغه کراچی چې څوک شته چې وی چلوي، څه د پکې وي چې نه هغه کار شته، نه هغه یو سړي به یو پنځه شپږ نفرو لاس نیوی کولی شو. زکات او خیرات صدقې به ورکولې، هغه زکات او خیرات او صدقې چې ورکولې نو نه هغه د خیراتو ته نه دي. نو اقتصادي وضعیت ډېر خرابه ده خدای دې په افغانستان او رحمه کې.
سلامت اوسئ، خیر وسئ، ډیره ډیره مننه اوریدونکو، مننه چې اړیکه نیسئ. راځئ چې ورسو خپلو میلمنو ته. جلالی صاحب، له تاسو به اول واورو اوریدونکو نیوکه هم وکړه، وای تاسو یو څه انتقادي نظریه لري، څه وایي؟
ګوري، موږ هیڅ کله غربي فکر نه لرو، الحمدلله الحمدلله د دې وطن بچانې استو. او بل خبره ده چې له مو درد کوي، او زمونږ انتقاد هم سالم انتقاد دی. مونږ د دې لپاره انتقاد نه کوو چې ګواکې مونږ څوک تضعیف کو یا ستونزې را ولاړې کو، اصلا د هدف نه دی. تاسو ګوري د برنامه کې تاسو د لغمان نه یو اوریدونکی درلودلو چې یو پښتنه وکړه او خپل نظر یې وړاندې کړ چې هلته وضعیت ډېر خراب دی. نو فرض کوي ځینې برخو کې ځینې خلک دي چې په خپله د طالبانو نمائندګي کوي، مستعار نوم باندې، هغه به له خبره ده. د افغانستان اقتصادي ناورین د له هیڅ چاپټ نه دی. کومه وګورو د بیوزلۍ او د فقر کچا خو ستر بلی په لوري دوه ده. خلک بیکاره دي. د مهاجرتونو ډیر څه مثالونه دي چې خلک تر تیری پورې ځان تړي. ولی خلکو د تیر دوره کې د دې وضعیت معلومو چې کاروبار په ټپه دريږي. دا مهاجرتونه چې په زرهاو ځوانان د برین ډرین یا د مغزو وتل یا د تخصصي او د مسلکي اشخاصو تیښته، مهاجرتونه کول، د افغانستان د افغانانو مجبوریدل، دا اساسي هدف هم دغه د بیکاری لامل و. خلک اروپا ته، ترکیه ته، پاکستان ته، ایران ته، تر هندوستانه پورې دا خلک د دې لپاره نه تللي چې د طالبانو له ظلمونو تښتي. دې یو اساسي لامل همدغه دی چې په بازار د افغانستان په بازارونو کې کاروبار نشته دی، کاري فرصتونه نشته، خلک بیکاره دي، بې وزله دي. په افغانستان کې خلک فکر کوي چې د کور یو عضو یې یا د کور یو شخص یې اروپا او نورو هیوادونو ته لاړ شي، هغه د دې لپاره نه راځي چې دلته مستي او ساتيري وکړي. هغه دلته مزدوري کوي، په هوټل او ریسټورانت کې مزدوري کوي، او دغه پیسې بیرته افغانستان ته لیږي. التم چې لیږي دغه پیسې، ایماوند اندي زم دغه و چې یو انفلو ده، یو اوټ فلو ده. یو هغه پیسې چې افغانستان نه وځي، یو هغه پیسې چې افغانستان ته نه وځي. ایماوند اندي زم دغه و چې دا دی په ډیر پریمانه کچه باندې، یعنی هیڅ ډول بندیز او په دې باندې باید نو شي چې په هر کچه پیسې، په هر پیمانه پیسې چې افغانستان بازارونو ته راځي، طالبان باید اجازه ورکړي چې بازارونو ته نه وځي، دغه پیسې بیرته حرکت کې راځي. نو بنا ان مونږه وړاندیز هم دغه د اسلامي امارت ته چې باید دوی انعطاف پذیر اوسي. افغانستان په مرستو باندې نه چلول کیږي. افغانستان جماعت او مدرسه نه ده چې مرستې به راټولې کړو افغانستان به وچلو. دغه نړیوالو مرستو که د افغانستان وضعیت بدلولی شوي، په تیرو شلو کلونو کې مونږ د 15 نه تر 100 میلیارد ډالر پورې په انکشافي بشر دوستانه او په نظامی سکتور کې مرستې درلودلې. آیا د افغانستان حالت بدل کړ؟ آیا د افغانستان د برق سویچ لا تر اوسه پورې په مرکزی اسیا هیوادونو کې دی؟ آیا دغه سویچ افغانستان ته راغی؟ رانغی. نو بنا ان موږ افغانان باید د نړیوالو مرستو لپاره منتظر نه اوسېږو. دا یوازې موقتی شکل باندې افغانستان ته ورکول کیږي. دغه مرستې مشروط دي، ځان ته ځانګړي شرایط لري. افغانان مجبور او مکلف دي چې کورنی منابع باندې کار وکړي او د افغانستان د اقتصادي کرازی لپاره باید اقدامات وکړي. نړیوال او دا ثابته شوې ده چې موږ ته نړۍ هیڅ مجبور نه ده چې موږ ته اقتصاد را جوړ کړي. نړۍ افغانان ته هیڅ ضرورت نه لري چې دوی ته انکشافي پروژې تطبیق کړي. نو بنا دغه مسولیت باید موږ ومنو. موږ شل کاله یو طلایي چانس وو د افغانستان د بیا ودانولو لپاره، د اقتصادي پرمختګ لپاره یو چانس وو. ولې که موږ وویو شل کلونو کې اصلا کار نه ده شوی، دا اصلا بې انصافي ده. ډاکټر غنی او جناب حامد کرزي صاحب په دوره کې افغانستان لپاره ډیر ښه کار شوی دی، باوجود چې مالی فساد موجود وو، باوجود د دې چې په مالی فساد کې نړیوالو هم لاس درلود، ډونرانو هم لاس درلود. ټول ګرم او ملامت بلل چې موږ وویو چې افغانان ملامت دي یا مثلا د هغه وخت حکومتونه ملامت دي، خو که واقعیت ووایو واقعیت خو ډېر تریخ دی. که امنیت چا خراب کړی او پروژې ولې نه تطبیق کېدلې؟ خو همدا طالبانو سره حکومت جنګ کوو، بل چا سره خو جګړه نه کوله. طالبانو پل پلچک نه لوځو.
سلامت اوسې مننه. تازه د تلاش صاحب نظر هم را واخلو. کابل پانتون استاد تلاش صاحب هم سټډیو کې را سره دی، ټلیفون لاره وصل دی. تلاش صاحب، ستاسو په نظر باندې ولې په تیرو اتو میاشتو کې سره له دې چې اوږده موده ده حداقل د خلکو د لوګي د مخنیوي لپاره کارونه ونه شول؟
زه فکر کوم چې بدبختانه ده د سیاسي ماشين سیوری او انرژي په اقتصادي ماشين ډېر تاثیر کړی ده او حتی د فلج په حالت کې راوستي ده. تاسو ګورئ چې نړیوالې ټولنې خپل ټول کومکونه مشروط کړی دي، په دا معنا چې تاسو او ناس طبقې ته د زده کړو اجازه ورکړي، په دا معنا چې دلته ازادي د بیان نشته، په دا معنا چې مثلا ما اسلامي امارت غواړي چې تاسو موږ د تور لیست څخه وباسي، په دا معنا چې تاسو بشر دوستانه مرستې او کومکونه په سیاسي رګو او کانالونو پورې متړي، دا هغه متاسفانه افهام او تفهیم ده چې د اسلامي امارت او د نړیوال ټولنې ترمن تر اوسه حل شوی نه ده. او مستقیمن اقتصادي سکتور سخت د سوال او د ګواښ لاندې راوستي ده. د بل خوا یو ښه خبر چې تاسو وایي ماده چې هغه بانکي تعزیرات چې د حکومت د مامورینو لپاره وو هغه اسلامي امارت د خوانه لري شوی ده، او هر مامور او هر چارواکی کولای شي چې څومره مزد د خدماتو په وړاندې د قانون په اساس باندې دوی حق لري هغه ترلاسه کړي. اما بدبختانه دا چې نفوس د افغانستان میاشت تر بلې کال تر بلې فوق العاده په لوړېدو باندې ده، ډېرې متواترې وچکالیانې رامنځته شولې او همدارنګه سیاسي تحول رامنځته شو. د کورونا ډېره غټه ضربه وه چې نړۍ او سیمه او افغانستان ته ورکړله، دا هر رامنځته شوله. او بالاخره دا درې اساسي عوامل د دې باعث شو چې اقتصادي سکتور متاسفانه وځپي. اما اوس هم چانسونه شته چې دغه نشه استفاده وسی. د دې چانسو په اساس یو دوه درې مثاله کا فرصت وي درکوم.
مهرباني پلانډو کې
لومړی د افغانستان په جغرافیا کې وسنۍ فصل د میوې فصل ده او د میوې فصل پر رسیدو باندې ده. اسلامي امارات د خصوصي سکتور په مرسته د ګاونډي هیوادونو څخه د ماشينري افغانستان ته راوارد کړي، پروسس د میوجاتو شروع کړي، د زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي او خپل میوجات د خپل افغانستان کې پروسس شي چې تکافو د افغانستان وکا او جن نور اقلام به د افغانستان د جغرافیا نه صادر شي. دویم منطقوي پروژې مس عینک پروژه ده، د عیرتانو پروژه ده، ګورتیپه پروژه ده او داسې نورې د انرژي پروژې دي، واړه بندونه دي.
کاملا ایران هند او چین ورته آماده ده در ازبکستان پورې چې دا پروژه په افغانستان کې تطبیق کړي د کوم سیاسي معاملاتو نه پرته دغه معاملې ته د ور داخل شي چې دا فوق العاده تاثیر گذاری د افغانستان په اقتصادي نظام کولای شي. آخري آپشن کولای شي چې افغانستان د ګاونډوی هیوادونو څخه بل خصوص د نړیوال د سیمایز د سیمایز اسلامي بانکو څخه قرضه واخلي په ډیر کم ټیکټانه باندې. دا حالات کولای شي چې په انکشافي پروژې کې او هغه پروژې چې د پخوانی حکومت نه پاتې دي او 50% کار تکمیل شوی ده په کار واچوي او دا پروژې په خپل د وخت په تیرېدو سره په حاصلاتو باندې راځي. دا به د دې باعث چې د اقتصادي نظام مشکلي مدیریت شي او همدارنګه د فقر په لمنځه وړلو همدارنګه د یو لقمه حلال ډوډۍ پیدا کولو او همدارنګه د هغو سوالګرانو چې وس قوي انرژي لري او په سړکونو باندې ناشتي ترېغه مدیریت شي او بل اخره دا بڼالیش عاجل تغییر عمومي.
بله مننه تلار صاحب سلامات اوسئ. کور مودان راځي چې اوریدونکو ته ورسو او د اوریدونکو نظرونه هم باید واورو بیا به بیرته بحث ادامه ورکوم. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم تاسو ته محترم مېلمنو ته سلامونه ونیږي وړاندې کوم. اغانی د جلال آباد نه تاسو سره لین کیمه. زما خدای نظر ده د جلانی صاحب او په شمول د غټولو وزیرانو په شمول د غټولو والیانو تلو د شوالیانو د دنګیش وزیرانو او دیم په دغه حکومت کې هغه وخت فعال ونده درلودله څوک وایندویان او څوک موینان او څوک وزیرانو. یعنی افغانستان د داسې پیسې لکه دا د ونو د پانو په اندازې باندې ډالر افغانستان ته راغله. دوی عملا دلته په کابینه کې سوندر لو دوی به رئیس جمهور ته دوی به د چارواکو ته مشوره ورکړې وه چې وروره دغه بر تاسو ازبکستان افغانستان ته واردوئ په دې باندې په لکونو په میلیونو ډالر دې باندې مصرف راځي تازه دلته دغه پیسو باندې یو ډیم جوړ کړي دلته بر جوړ کړي هاته موږ کولای شو چې پاکستان ته موږ مثلا چین ته دا برق ورکړو افغانستان خود دفاع کیږي. مګر دوی هغه شی ونه کړ. دغه دوی دغه کمی پیسې چې راغلي دغه موینانو دغه وزیرانو ټول خارج ته ویوړلي افغانستان یې په معنوي لحاظ باندې کنډواله پرېښوده. که چېرته افغانستان د موږ وګورو که دوی وایي چې افغانستان جوړ ده بلډنګونه هم ټول د وزیرانو وو ټول د موینانو وو ټول د ویاندویانو صاحبانو وو. دغه بلډنګ زه څه کړمه بلډنګ زه وخورمه بلډنګ واغوندمه پیسې دوی ویوړي امریکا او اروپا ته ویوړي هغې نه دوی موږ ته پروپوزل جوړوي هغې ته هغې نه موږ ته برمانی جوړوي. دوی چې کله عمل دلته په حکومت کې دوی په حکومت کې څه وکړل هغه وخت پیسې په لاس کې وي اقتدار په لاس کې و هر څه په لاس کې مګر هیڅ ونه کړل.
بله امیر صاحب اوس دا خلکو ژوند متاثر شوی دا همدا تاسو چې خبرې کوي ممکن اقتصادي ژوند مو اغیزمن شوی وي او له خبرو مو هم داسې ښکاري چې اقتصادي اړخ ممکن ستاسو یا ستاسو د کورنۍ خپل خپلوانو ژوند ښه نه وي. څه کول پکار دي؟ څه غوښتنه لري اوس له طالبانو نه تیر په هیر
نوری صاحب؟ اوس خو زدا شوای ما چې طالبان بیچارهګان چې دي طالبان باندې اوس خارجي فشارونه دي. یعنی خارجیان دغه فشارونه لاندې کړي ځکه الله پاک په قران شریف کې وایي ولن ترد عنک الیهود ولن نصارا حتى تتبع ملتهم. تر څو پورې چې طالبان د خارجیانو د غیر شرعي غوښتنې ونه مني هیڅکله به پر رسمیاتو باندې ونه پیژني. پر رسمیاتو باندې چې ونه پیژني نو افغانستان کې دغه ستونزو مشکلات ممکن حل نشي. نو زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې دوی عملا دلته وجود درلود مګر هیڅ ونه کړل. و ټول امریکا او اروپا ته لاړل.
بله کومه ده
دغه مشهوري او دایس په درد نوخي
مې ډیره مننه. سلامات اوسئ. نظر مو اوریدل څه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د میکروفون ساسو خبرونه. د دې اوریدونکو اړیکه پرې ده. بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده. و ډیر مننه کوم ځینې ماډی کني ولی او تاسو د خبرونه پر موضوع سوای را ده.
حضرت محمد جن د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ
څخه ځینې اړیکه نیول. ښه په نادالی کې د عام خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ څومره تغییر پکې راغلی؟
په نادالی کې هغه کوم خلک چې پیسېدار دي هغه دا مختره وند هغه په وزن ورسره په لساته روان دي. یعنی دا شي څه بدر
خا دغه به وزلو کسانو ژوند به تر ډیره په کرنه باندې ولاړ وي. هغه چې وچکالی زپلی او کنه هغه کسانو چې په خوای یو کاروبار بازار کې هداقل یو د ورځې مزدوري پیدا کوله
او د کاروبار چې نه خو وس ان شاء الله مساعده ده خو د وچکالی له لاسه دې تاثیرات ځکه د ټول د ځکه شاړې ولې وچې باورې خار پرې خو نو دا وچکالی ډیر تاثیرات
په سیمه کې مو څومره نور کارونه روان دي، بیا رغونه د بنسټیزو پروژو د پانګونې څه نه خني خاني ویني تاسو څه پروژې ستاسو سیمه کې؟
د موږ په سیمه کې هغه د جمهوریت وخت چې وو همدغه سیمې طالبان په لاس کې کارونه کې روان وو، خو دغه تحول سره ټول کارونه په ټپه ودرېدل.
سلامات اوسئ، کور مو ودان، نظر مو واورېدل سو. بل اورېدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ساسو خبرونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ده؟
او بالکل ازادي راډیو ده.
دا طالبان نه واچې باندې پیژې نه کار باندې پیژې د ښټین کې موږ د ورځې 1000 روپۍ سودا کړو، 15000 روپۍ سودا، 2000 روپۍ سودا نو سکرای صادمره خراب ده. خلک د ورځې 1000 روپۍ پاید 1000 روپۍ نه پیدا کولای
نه تو کې قیمت تسوي او خلک د خرڅلاو یا د اخیستو وس نه لري.
نه سر په نه سر په ورځ ته موږ څنګه نو خپل ته لګي درې د ټول روپۍ په تحیب ځان کې چي
او ډیره مننه. سلامات او سید د اوریدونکو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکو بر واخلو، مهرباني وکي ازادي راډیو ده.
bale
مهرباني وکي غاګ مرادي استودیو سره مو غاګ وصل ده.
نو جان سلام، سلامونه ومنه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم سلام پختون صاحب، ستړي مشي.
منظور یې خدای قبول وکړو. دین صاحب یو خبر زکول غواړم، ټول اړیدونکو ته یو مظلوم شخص ته شخصیت پېښ افغانستان ته د ناورین الله را ویشلې دي، بشری ناورین او اقتصادي ناورین دي، بشری بوحدي یو دبل به قانون سره کوراسي پر دې قادو تیر شو چې افغانستان نظام راځي خپل انتقاد پر کې نظام چې راځي د خپل انتقاد پر کې پر دې شوړو ول وځ دغه ستاسو راځو د اقتصادي ضرورت دي ممكن نجي ولا يتجنبوا يعني بس هو بلاص تكنولوجي مش استنى
بختون صاحب غاغ مدير بري بري كي كلاك ترى زي بدل كي
افغانستان كي دا مشكلي لا غير دا مقدار خطو طفال دا خوشاله بخطو جاباني دا خوشاله سو اي ما اچا سبوستر دا كي دا باز تكنولوجي نص خير وخيرتي ظلم مشكل خير وخيرات تست خير وخيرات براس
عندي كنا شو باتل دائما لك تغيير كي زكا تليفون كيفيات من خلال بختون صاحب
قالي دبل قالي تيري او دبل قالي تو مزوري نو پیدا کیږي نو موږ مدارس لا په چندا دي غوشتن کې دي دي ورکون کې کم دي پروژه کې چا به چا سره کوم څه چا سره کوم مخ نه کوي کې کریم کنه کوي او بل خبره ده بلکې کوم مخ شوک نه کوي هغه هغه خوراکي ټوکی لا په مبارک روزه کې پر موږ باندې ګران سي دي زما په کزما خبرې زما غوښتنه ده چراسي کر انتقادو تیر شو اما انګس یو دبل الله سره ورکو یو مشمول حکومت جوړ کو د جهان سره سازش وکړو خپل معدن او تکرار وکړو او خپل اقتصادي تولیداتو ته خپل بازار پیدا کو.
ډیر مننه کوم ودان قاری سه پښتون ول جزجان اړیکه نیولې و. بل اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکي ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. ستاسو غږ وصل دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. د دې اوریدونکو غږ نه راځي، بل ته به ورشو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. او ډیره مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې و، مهرباني خپل نظر راته وایي.
ډیر مننه کوم له هلمند ولایت څخه خبرې
کولې. ښه، نظر ځای بدل کړئ، د غږ مو سم نه راځي. مهرباني لګزر سام شو ډیر نه
ماول هلمند چې زیات او ټول سره ته ده
نه څه دي بوندا. خا دې اوریدونکو اړیکه متاسفانه ډیر خراب و، خو دې وچکالی نه شکایت درلود. بل اوریدونکو ته به ورشو، مهرباني وکي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
علیکم سلام، غاګ مرادی مهرباني خبري وکي.
مزاد ولي دغري هلمند ولایت د سمون په سره کومه خبر درته کوم.
مهرباني
دا نو ما نو څو دا سروې دلته وصله، دا سروې خلک وګړي د ورو په کورونو ما نه وشتاله
د شپږ میاشتې کېږي شي نه مانیږي. دا څه ټول
د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ له یو طرف نه وچکالی ده، بل طرف ته خلکو چې یو څه وظیفې درلودې هغه هم له لاسه ورکړې. څنګه په هلمند کې د کار روزګار زمینې څومره دي؟
کار روزګار خدا غلي چې ولاکه دوه سوه کلدار روزانه پیدا کېږي، وروره یالان یالونه او بچانو ته کېږي. دغه د کور مشکلات هم بېخي دي، راله درته وګرځېده نو کې ژوند د ادارو څه سړی ځای کومک ترسره کوي کومکونه هم لاړه ورک شوله. نو مانو شتاسوله پسې ورک شوله. نو نور هم اقتصاد داسې سره ځي په دی ولاکه دغه دغه کار ته ناست روزانه د روزانه هغه ولاکه غوړي دغه لا پسې وړه رانیسو بونه په څلور نیم زره یا دوه نه روپۍ لاس ورځ هم بسېږي.
بله، کور ودان ډېره مننه، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو دا میکروفون ستاسو خبرونه.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
تاسو ته د تاسو مېرمنو ته سلام وایم.
علیکم سلام.
سلام نو د حالات تغیر او تبدیل دا د الله د نظام حکم دا، کله بادي کله غریبي کله فقري. زه خو دا وایم چې مؤمنان باید په هر حالت صبر وکړي، د الله تقدیر سره خپل لاس ښې دي چلوي. نو حکومت خو که کولی مخکې حکومتونه نه دي کړي، دوی به پسه باندې وکړي. دوی سره خو هېڅ نشته، هغوی دوی سرمایه ټول امریکایانو ته غلا کړه. نو هغوی چې ونه کړلی دوی به څه وکړي؟ دوی دومره چې وکړي چې خپل مامورینو ته تنخواوې برابرې کړي، دمبې ډېرې دي. نو ما ټول افغانانو ته دا هیله ده چې هغه دې خپل
خمنانه د دې اوریدونکو اړیکه پریش ولا سپارښتنه دا و چې خلک باید په دې حالات باندې صبر وکړي او له حکومتونو هم تمنه کوي. ډېر مننه اوریدونکو چې اړیکه مونی ولا نظر مو ورک. راځي چې د خبرونې میلمنو ته ورسو. جیلانی صاحب، له تاسو به وورو مخکې مو هم ځینې مهم وړاندیزونه وکړل په دې هیله چې عملی سي. ما انتقاد دا و د ځینو اوریدونکو چې تیر حکومت کې چې مرستې ډېرې وي، تاسو هم وای په ویاندویي کې وای اتمنه غوریدونکو هغه مهال هم تاسو باسونه تعقیب کړی وو. ولې فکر کوئ د بنسټیزو پروژو باندې رښتیا هم پانګونه ونه شوه هغه وخت کې؟
ګوري، لکه څنګه ما مخکې د دې خبرې یادونه وکړه چې یو اساسي ستونزه په تیرو شلو کلونو کې همدغه وه. اول قدم کې موږ چې نړیوالو مرستې راکولې، هغه مرستې ټولې مشروطې وې، یعنی ځینې ځانګړي شرایط هم درلودل. مثلا ویلې چې تاسو به د کورنیو عوایدو کچه لوړوئ، دا یو مشروع شرط و. مثلا په ځینو ولایتونو کې د پروژو تطبیق مسله وه. مثلا د قضایه قوه کې دوی ویلې چې اصلاحات راولئ، یا مثلا د خپلو وزیرانو ټاکنه به یې وه، د خپلو والیانو ټاکنه به یې وه، په خپله خوښه به یې په ولایتونو کې والی ټاکه. ځینې ځانګړي شرایط درلودل. مونږ چې له دوی سره کله کېناستلو، مونږ سره د بنسټیزو پروژو بحث کاوه، دوی یوه بهانه همدغه وه چې مونږ نه غواړو چې اوږدمهاله افغانستان کې پاتې شو او دلته مونږ پروژې تطبیق کړو. دوی دغه یو سور خط وه، یعنی زیربنایي پروژې په خپله ډونرانو په افغانستان کې نه تمویلولې. او اساسي لامل یې همدغه دی. بیا دې خبرې یادونه کوم چې دنیا مجبوره نه ده چې مونږ ته کار وکړي، مونږ مجبور یو چې خپل هیواد ته کار وکړو. نو دغه ډونرانو مونږ ته پیسې د برق سکتور لپاره، چې مثلا اوس په ده باندې مونږ نه پوهېدلو، آیا په ده باندې زمونږ وزیران نه پوهېدل چې مونږ د برق بند جوړ کړو؟ مونږ ته مونږ به برق ولرو، هیوادوال به برق ولري. که د اوبو بند جوړ کړو، خلک به د څښلو اوبه ولري، د ځمکه د خړو اوبو لپاره به کنالونه جوړ کړو، زراعتي ځمکې به هم خړوب شي، فصلونه به هم ښه وي، سرسبزه به وي. په دې ټولو مسایلو خو مونږ پوهېدلو، خو مونږ ته مرستې نه راکول کېدلې. زه د دې خبرې یادونه طالبانو ته کوم چې دغه بدګمانۍ کې دوی هم گرفتار نه شي. یعنی دوی په دې فکر نه اوسېږي چې نړۍ به دوی ته پیسې ورکوي چې ته ځان ته بند او سړک او پول او پلچک جوړ کا او ځان ته د اوبو د څښلو اوبه برابرې کا. دا مرستې نه کوي تازه ټوله نړۍ په دې په دغه ډول. نو بنا ان اوس طالبانو ته مکمل حکومت سپارل شوی دی، دوی ته تجهیزات، دوی ته دغه ودانۍ، دوی ته دغه دفترونه، نظامي سکتور کې فوق العاده تجهیزات، سیستمونه فعال، سیستمونه په ګمرکونو کې، په مالی وزارت کې، ټول شی، ټول دغه تاسو چې وګورئ لوازم، وسایل، د دوی په لاس کې دي. نو بینان دوی حکومت ونی اوس مسولیت لري چې د ځینو برخو کې دوی اصلاحات رامنځته کړي، انعطاف پذیر اوسېږي تر څو د افغانستان لپاره اساسي کار وکړي.
بله جیلانی صاحب، همدې بحث کې لږ پاتې کېږم. دغه د مالی وزارت کې تاسو په خوا کار کړی دی، په تاسو د ویان په توګه، د مطبوعاتو د مسؤل په توګه پاتې شوی یی. دغه خبره تر ډیره دا کیږي چې کچیرته نړیوال افغانستان ته مرستې نه زیاتوي په همدې حد کې پاتې کیږي، د افغانستان داخلي عواید څومره د دې وړتیا یا پوتنشل لري چې د افغانستان د ستونزو حل وکړي، حداقل په اوږدمهال کې؟
ډېر ښه سوال مطرح کړ. تاسو وګورئ، مونږ زمونږ بودیجی اجمالی یو مثال تاسو ته وایم، منګ هر کال په اخر کال به زه وایم چې تقریبا تر 300 میلیارد افغانۍ منګ ملي بودیجه درلودله. په دغه بودیجه کې زمونږ د کورنیو عوایدو کچا چې هغه لوړې سطحې ته رسېدلې وه تقریبا 168 میلیارد افغانۍ وه. دغه پاتې پیسې تقریبا تر 200 میلیارد افغانۍ پورې دا موږ ته نړیوالو راکولې، نړیوالې ټولنې دغه مرستې راکولې، ډونرانو راکولې، او په دې کې تقریبا یو څه منګ بودیجوي کسر درلوده چې پیسې به موجود نه وي. اما منګ به پر راتلونکي کې پلان درلوده چې ځینو ډونرانو سره کار وکړو، پیسې ترلاسه کړو. نو زمونږ 168 میلیارد افغانۍ کورنی عواید دي، او په هغه وخت کې زمونږ د عادي بودیجې مصرف تقریبا 290 میلیارد افغانۍ وو. نو تاسو فکر وکړئ، موږ له کورنیو عوایدونه حتی خپل عادي بودیجه 100% نشو تامینولی. موږ څه ډول کولای شو چې انکشافي بودیجه هم تامین کړو، پوره کړو، او نظامي سکتور بودیجه هم پوره کړو؟ نو دلته ډېرې ستونزې دي. موږ د نظامي سکتور لپاره تقریبا 3.5 میلیارد ډالر موږ مرستې درلودې هر کال، چې موږ ونډه بیا 500 میلیون ډالر وه، چې 1.5 میلیارد ډالر موږ د نظامي سکتور کلنی مصرف وو. نو دغه مصارف اوس هغه د دولتي تشکیلاتو کچه ډیره راټیټه شوې ده، هغه ملي اردو تشکیلات له منځه تللې دي، زمونږ د ځواکونو تشکیلات کاملا له منځه تللې دي. اوس طالبان تر 300,000 پورې هم ځواکونه نه لري. د دوی مصرف کچه راټیټه شوې ده. دولتي ادارو کې مثلا مخکې موټران ډیر ول، مصرف ډیر و، د کچه هم راټیټه شوې ده. بیا هم موږ نو شو کولای چې د کورنیو عوایدونه 100% بودیجه تمویل کړو. طالبان نشي کولای. دا خبره زه په غرد باندې وایم، دا د طالبان هم ووري، هیوادوال دي ووري. طالبان د دې وړتیا نه لري چې خپل مامورینو ته معاشات اجرا کړي. دوی همدا اوس مهال تاسو وګورئ، پیلوټان چې دوی سره کار کوي، د دې ترڅنګ دولتي مامورین کار کوي، د ټولو معاشونه کم شوي دي. حتی پیلوټانو ته نظامی سکتور کې دوی معاشونه نشي ورکولای.
بل جیلانی صاحب، دغه اوایت سم نه راټولېږي کورنی، او که مدیریت سم نه ده، ګمرکونه خو فعال دي.
ګورې، طالبان هم انسانان دي. طالبان هم شنو چې موږ وایو چې ټول طالبان غل دي. په دې کې واقعیت دی چې ځینې وطن دوست طالبان به هم موجود وي. اما موږ راپورونه لرو چې په ګمرکونو کې په تیرو غلو باندې به شکر وباسي، په دغه ډول غلا په ګمرکونو کې شروع شوې ده. شواهد او مدارک هم موجود دي. زه وایم اساسي خبره همدلته ده چې موږ سالم انتقاد هم دغه د زمونږ وطن دی. موږ حق لرو چې نظر ورکو، انتقاد وکړو، ځکه په دغه موږ اصلا ښې مشورې هم ورکو. ډیری افغانان دي چې مفتي مشورې هم دوی ته ورکوي چې باید دوی کارونه وکړي. دوی هغه 40 کلن ظرفیت ته اصلا په هیڅ اهمیت نه ګوري. دوی فکر کوي چې دا ټول غربي فکرونه دي، لکه موږ چې اورو. او بل یو موضوع ده چې هغه موضوع نه باید افغانانو روزي هغه عاطفي او احساساتي بحث نه تیر شي. موږ وایو چې دا د خدای له طرفه دغه وشکالي به شکه د خدای له طرفه ده. اوس که موږ وایو چې دغه بد اقتصادي ناورین دا خدای